حق من است راز رادیو آزادی شنیدین.
سلامونه ستړي مشه. افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د امیر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبال اختر کله کوم خبرونه په خبرونه پیلو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوې مشره ونیسا فریزر وای جنسیتي اپارټایډ چې د دې په وینا په افغانستان کې روان دی باید د بشر پر ضد د جنایتونو د مخنیوي په کنوانسون کې ورزیات شي. مېربن فریزر چې باندې حال کې په ملګرو ملتونو کې د مالټا استازي هم ده پرونی یوې خبري غونډې ته ویل چې د افغانستان وضعیت د امنیت شورا لپاره خورا زیات ارزښت لري. هغه زیاته کړه چې په پام کې د ملګرو ملتونو د بشریت پر ضد د جنایتونو د مخنیوي د کنوانسون د تعدیل په اړه راتلونکي دوشنبه غونډه وکړي. جنسیتي اپارټایډ هغه اصطلاح ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ښځو د حقونو فعالانو پر افغان ښځو د طالبانو د محدودیتونو په ځواب کې د هغې د رسمیت غوښتنه وکړه. په کندهار کې د طالبانو سیمیز چارواکي وايي نامعلوم وسلوالو د دې ولایت په ډنډ ولسوالۍ کې وزوان او د هغې میرمن نمړې په ډزو وشلې او بیا یې د هغو مړي ته ورچوالی دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ رسنیز دفتر پرون بیا بیان کې ویل شو د دې پیښې په اړه پلټنې روانې دي. په بیان کې راغلي دي چې د دې پیښې انګیزه تر اوسه معلومه نه ده. یو ورځ وروسته لدی چې طالبانو په افغانستان کې د دوه امریکایي وګړو په ګډون د یو شمیر بهرنۍ وګړو نیول کېدل تایید کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د امریکایي وګړو په اړه اندېښنه وښوده. ماتو ملر پرون په خبري غونډه کې ویل شو دوی د طالبانو له ډاټ سره سره د امریکایي بندیانو د روغتیا لپاره اندېښنه لري. خپله ملر ټینګار وکړ چې د دې کسانو د خوشی کېدو لپاره هڅې به دوام وکړي. د طالبانو د حکومت ویان سبی الله مجاهد پرون ویل د دوی حکومت دوه امریکایان له قانون څخه د سرغړونې په ورنی ولیدی. هغه مجاهد د نیول شو کسانو هویت نه خود خو ویل هر څوک چې افغانستان ته راځي باید د دې هیواد قوانینو ته درناوی وکړي. امریکایي چارواکو له دې مخکې په افغانستان کې د خپل وګړو د نیول کېدو خبر ورکړی وو خو ویل چې دا کسان بی دلیل نیول شوی دي. د ایران ولسمشر په سوریه کې د دې هیواد پر قونسلګری د اسرایلو د بریټ پاوډان د دغه چخیستو خبرداري ورکړی دی. ابراهیم رئیسی نن د ولسمشر د دفتر پر ویب پاڼه په بیان کې ویلي چې دا حمله به بې ثوابه پاتې نشي. د سوریه په پلاسمینه د دمشق کې د ایران پر قونسلګری د اسرایلو په پرونی بریټ کې د سپای پازاران انقلاب سواک یو قومندان محمد رضا زاهدی، د هغه مرستیال جنرال محمد هادی حاجی رحیمی او پینځه نور افسران وژل شول. په بریټ کې د ایران د قونسلګری ودانۍ هم نړیدلې ده. ایران چې پر ایرانی اسرائیل چې پر ایرانی اهدافو د حمله په اړه پاسانه تفسیر نه کوي د دې پیښې په اړه یې الته ویلو ډډه کړې ده. په بریټانیا کې د سوریې د بشري حقونو ډلې ویلې دي چې په دې بریټ کې دوه سوریایي وګړي هم وژل شوي او د قونسلګری دوه ساتونکي ټپیان دي. په سوریه کې د ایران سفیر حسین اکبری هم اسرائیلو ته په همدې کچا د لا جدي غچ خبرداری ورکړې ده. او په غزه کې د اسرایلی پوځیانو په هوایي بریټ کې د یو خیریه بنسټ لکتر لګو کارکونکي چې درې تری د استرالیا، برېټانیا او پولندي وګړي، یوې د امریکا او کاناډا دوګونی تابعیت لرونکي او دوی فلسطینیان دي وژل شوی دي. د نړۍ د مرکزی پخلنځي په نوم د موسی ویلي د کارکونکو د موټر کارواني سره لدی چې د موسی بیرغ درلود او د اسرایلو له پوځ سره همغږي کړو. به هم د غزه په مرکزی سیمه کې دیرل بلح کې پنهښ وایری د خیریه ټولنې غزیتا د سمندر لاري شاو خوصلټنه خوړه راوړی و. د ټولنې مشر ایری ګور ویلی دی چې دا نه یوازې پر دوی بلکې د بشري مرستو پر هغو ادارو حمله ده چې د نړۍ په ډیره ناوړی وضعیت کې هلته چې له خړو څخه د وسلې په توګه کار اخیستل کیږي کار کوي. د اسرایلو پوز ویلی دی چې د دې خوشنیون کې پیښې پړه لټنی کوي. اسیس مخک لاسادی رادیو نوري دا سادی رادیو خبرونه اوس سلر وشتا دوام لري. تاسو لر شپګو د مخام تر شپګو په لندو سپوندو نسیوش او 25 مترو او د مخام لشپګو د سار تر شپګو په منځنۍ صفه دولش پک نیوي وړاندې خبرونه کې سره د مثالې باندې لشي. وړاندې به په دې اړه سره جزئیات واورې چې نړیوالې وزل بیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته اندېښنه ښودلې ده. دا چې په ملګرو ملتونو شورا امنیت شورا کې کله به د افغانو ښځو د وضعیت په اړه بیا خبرې اترې کیږي، په دې اړه درته وروسته جزئیات لرو. روسیه د دغه هیواد د ترهګرو سازمان له نوملړ څخه د طالبانو د نوم پیسلو غور کوي. دا چې ولې روسیه غواړي د طالبانو حکومت د ترهګرو له نوملست وباسي، په دې اړه وړاندې درته جزئیات لرو. په دې به هم سره واوري چې اختر نږدې ده او خلک ورته آمادګي نیسي،
خلک اختر ته تیاری نیسي. د اختر په ورځ باندې دوی دسترخوان لري، دسترخوان واره په دسترخوان باندې میوي، او افغانانو دود د سي یو د بل کورونه ته زی د اختر مبارکي لپاره الته یو ګلاس چای ورسره چش.
وړاندې په دې اړه را سره نور جزئیات هم واوري، او په دې اړه باندې چې تاسو خپل اختر ته سمادګی نیولې او تفصيلي راپور هم شته. میدان وردګ ته ور شو دا چې په سرلۍ د هلته خلک ونی کوي، خو دا چې کمی ونی ډیر کرل کیږي،
خلق زیات راځي، زخت زیات خلق راځي، ارق نو نیالګای چی خلق کیوري، زیات عملو کړی، ګلاس وړي، زردالو وړي.
شوی دغه ونه په افغانستان کې څومره پایله ورکړې، په دې هم درته جزئیات لرو. نور مطالب هم شته، ملتیا مغاړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
هم ستړي مشه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوې دورې مشره په افغانستان کې له خصوص روان تبعیض ته اشاره وایي. د جنسیت پر بنسټ تبعیض دی، د بشر ضد جرمونو د مخنیوي او مجازاتو په کنوانسیون کې شامل شي. بنت سا فریزر چې پرونی رسنیو سره خبرې کولې ویل افغانستان مهم دی، او د دې وخت را رسیدلې دی چې باید جنسیت یا پارتایت د مجازاتو په کنوانسیون کې شامل شي. د امنیت شورا مشر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوې ځانګړې استازي په توګه باندې ټاکل شوی دی، چې زره ترجره به خپل کار پیل کړي. تفصیل امید ځای من نورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوې دورې مشره وینسا فرایزر وایي جنسیتي اپارتاید چې د نوموړي له قبل افغانستان کې هم روان دی، باید د بشر ضد جرمونو د مخنیوي او مجازاتو په کنوانسیون کې شامل شي. نوموړي چې په ملګرو ملتونو کې د مالټا هیواد دایمي استازي هم ده، افغانستان د امنیت شورا لپاره مهم وباله، خو په دې هیواد کې د روان وضعیت د سمون غوښتنه وکړه. د امنیت شورا دورې مشري د طالبانو حکومت لخوا له ټولنې د افغانستان د نیمایي نفوس یعنی نجونو او ښځو ګوښه کولو ته په اشاره دا یو ناممکن کار وباله.
د افغانستان په اړه مالټا د یو ملاتړي په توګه واقعا باور لرو چې دا ناممکن ده، چې داسې یو هیواد ولرو چې 500 سل نفوس په بشپړ توګه ګوښه کړل شوی وي. موږ فکر کوو چې دا وضعیت باید اصلاح شي.
ونیسا فرایزر د هم ویل چې د دوشنبه پورز به امنیت شورا کې د بشر ضد جرمونو د مخنیوي او مجازاتو کنوانسیون د مساویدي د تعدیل په اړه غونډه او بحث وشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دورې مشري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي اساس په ټاکل کې دوه هم ټینګار وکړ، خو زیاته اکړه تر دې دمه په دې اړه کوم ځانګړی اقدام نه دشه. د طالبانو حکومت تر اوسه په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید د پلي کېدو په اړه د ملګرو ملتونو د دورې مشري څرګندونو ته خبرګون نه دی خوده. خو د طالبانو حکومت سره لدې چې افغان جونې او ښځې د تعلیم او کار په ګډون سیاست او ټولنیز مشارکت څخه منع کړي، تل ادعا کړي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بشری حقوقو شورا د بشری حقوقو ملاتړو بنسټونو افغانانو او آن د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي همکاري کوونکو فرایدون سینری اوغلو پر راپور کې هم ننګول شوې ده. په افغان جون او خوځو د طالبانو په ډیر شمیر بندیزونه د دې لامل شوی چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا د کارپوهانو په ګډون د بشری حقوقو ملاتړي سازمانونه او د افغانستان د انتقالي عدالت د همغږي ډله له ملګرو ملتونو وغواړي چې افغانستان کې جنسیتي اپارتایډ پر رسمیت وپیژنې او ترڅنګ د جنسیت پر بنسټ تبعیض د بشر ضد جرمونو د مخنیوي او مجازاتو په کنوانسیون کې شامل کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
روسیا د دغه هیواد ترهګرو سازمانونو له نوملړ څخه د طالبانو د نوم پیسټولو غور کوي. د روسیې تاس خبري اژانس د دوشنبه پورې د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت په حواله د خبر خپور کړی دی. هممهاله یو شمیر سیاسي کارپوهانو او بخاني ډیپلوماټان بیا وایي روسیا هڅه کوي له طالبانو سره د خوړې کوپلرلو د اسلامي دولت ډلې د اشتخراسان څنګه پرځ جګړه وکړي، څو خپل او د منځنی اسیا د هیوادونو امنیت ډاټمن کړي. تفصیل بدره ورکړي.
د روسیې تاس خبري اژانس د دوشنبه په ورځ د غهباد بهرنیو چارو د وزارت په حواله راپور ورکړی چې روسیه د ترهګرو سازمانونو لنوم لړ څخه د طالبانو د نوم ایستلو غور کوي. د تاس خبري اژانس د راپور لمخې دا موضوع د روسیې د بهرنیو چارو وزارت، عدلیه او نورو تخصصي بنسټونو لخوا څېړل کیږي او روسیې پریکړه باید د غهباد لوړ پوړي سیاسي مشرتابه کوي. درې میاشتې مخکې د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د غهباد د سترې محکمې د پریکړې او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک پر بنسټ قزاقستان طالبان د ترهګرو ډلو له نومړل څخه ایستلی دي. طالبانو لیا د پریکړې هرکلی کړی وو. که څه هم د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د ترهګرو ډلو له نومړل څخه د طالبانو د ایستلو او د هغوی د حکومت په رسمیت پیژندلو پریکړه یې نه ده کړې، خو د قزاقستان د دغه اقدام هرکلی یې کړی وو او ویلي وو چې دا مسله د قزاقستان د چارواکو او طالبانو د حکومت ترمنځ د خبرو پر پراختیا مثبت اغیز کولای شي او د سیمې د امنیت د ساتلو او د تروریزم او نشه یي توکو د جرمونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ګډو هڅو لپاره دوه اړخیز باور پیاوړی کوي. بلخوا د طالبانو د حکومت ویان زبیب الله مجاهد هم تیر ورځ سیمې رسنیو ته ویلي و چې د طالبانو سرویس چارواکي لا هم د ملګرو ملتونو، امریکا او اروپایي ټولنې په تور لیست کې دي او په څه باندې دوه نیمو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی، نه یوازې دا چې د دوی د مشرانو نومونه له تور لیست نه دي ایستل شوي، بلکې د څو نورو چارواکو نومونه هم په دغه نوملړ کې شامل شوي دي. هممهاله یو شمیر سیاسي کارپوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي روسیا یو له هغو هیوادونو ده چې هڅه کوي له طالبانو سره د ښو اړیکو په لرلو سره د اسلامي دولت ډلې یا د ایج د خراسان څانګې پر وړاندې مبارزه وکړي. د دوی له ډلې سیاسي کارپوه طارق فرهادي آزادي راډیو ته وویل
د روسیا، امریکا او چین یوه پالیسي دا ده چې دوی طالبانو او داعش تفکیک کړي او غواړي له طالبانو سره ښې اړیکې ولري. څو چې داعش خراسان څانګې پر وړاندې په جګړه کې ټولیز بریالیتوب ترلاسه نه شي، په دې صورت کې د روسیې د تروریستي سازمانونو له لیست څخه د طالبانو ایستل په نوره اسانتیاوې رامنځته نه کړي او د روسیې لخوا د طالبانو په رسمیت پیژندلو لامل به نه شي.
لبلی خوا په ایران کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ عزیز مارج وایي له طالبانو سره د روسیې د اړیکو یو مهم هدف د روسیې او د منځنۍ آسیا د هیوادونو د امنیت ټینګښت او د سیمې له پرمختګونو خبرتیا ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل روسیه ښایي طالبانو ته ښه امتیازات ورکړي، خو طالبانو ته پکار ده چې د افغانستان د ګټو لپاره یې وکاروي.
کیدای شي روسیه نور هم زیات امتیازات طالبانو ته ورکړي، مګر هم که چیرې طالبان وکړي سي له داسې فرصتونه ګټه پورته کړي او ښه یو بلانس سیاست د شرق و غرب په سیالیو کې جوړ کړي، او که چیرې خدای نخواسته ونه سي کړلی او داسې سیاستونه مخ ته بوځي چې پکې بریالي نه سي، بیا نو کېدای سي د شرق و غرب په سیالیو کې له دې نه ډار ده چې افغانستان بیا یو ځل بیا قرباني ورنه کړي او قرباني نه سي او ملت په دې کې تاوان ونه کړي.
تر دې وړاندې روسیې د مسکو فارمټ او یو شمیر نورو غونډو کې د طالبانو کوربه توپ کړی، له طالبانو سره خپل اړیکې ساتلې او په مسکو کې د افغانستان سفارت دوی ته سپارلی او د طالبانو سیاسي استازولۍ هم منلې ده. د طالبانو حکومت د 2020 کال په اوړي کې پر افغانستان لبیا ځلی واک ترلاسه کولو وروسته د نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو غوښتونکي دي، خو تر اوسه د دوی حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
راپور کې مو اوریدل چې روسیا په دې غور کوي چې د طالبانو نوم د ترهګرو سازمانونو له نوملړ څخه وباسي. بل پلو بیا د طالبانو مشر حکم کړی دی چې نور دې له دولتي کارکونکو څخه د تقاعد معاش نه اخیستل کیږي. د چولې تفصیلی په راپور کې اورو.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د مالی وزارت ته حکم کړی چې د ټولو دولتي کارکونکو له معاش څخه نور د تقاعد پیسې وانخلي. د طالبانو د مشر د حکم پر اساس د روان 1403 لمریز کال لومړۍ میاشتې څخه د ملکي او پوځي کارکونکو له معاشه د تقاعد لپاره پیسې نه اخیستل کیږي. قسم په کندهار کې د ملا هیبت الله اخونزاده له دفتره دا حکم د حمل په لومړۍ نیټه صادر شوی، خو پرون رسنی شو. په حکم کې د مالیه وزارت ویل شوی چې د ټولو برحاله ملکي او پوځي مامورینو د ګمارنې نیټه، د کار موده او د تقاعد لپاره ټاکل شوی پیسې معلوم کړي او دوی ته په اړه معلومات ورکړي. د طالبانو مشر دا حکم په داسې حال کې صادر کړی چې د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وایي له درو کلونو راهیسې متقاعدینو ته معاش نه دی ورکړی شوی. بابودین یو له هغو متقاعدانو څخه دی چې وای نږدې درې کاله کیږي چې تقاعدی نه ده ورکړل شوی.
تقریبا درې کاله کیږي چې موږ ته چا خپل حق هم نه دی ورکړی، حقوق هم پاتې دي. نو هغه مشکلاتونه چې په دغه درې کالو کې په موږ باندې تیر شوي ټولو ته معلومه دي. د کار زمینه موږ لپاره مساعده نه ده، سپینګیری او کار نه سو کولای. په کور کې مشکلات لرو، ګرچه په مختلفو وختو کې موږ ته وعدې راکول کیږي چې اساسو حقوق درکول کیږي، اما تقریبا دریم کال ده چې موږ خپل حق ترلاسه نه کړو.
د متقاعدانو د ټولنې مشر افندي سنگر ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو حکومت شمنه کړې و چې په لنډ وخت کې به د متقاعدانو معاش ورکړي، خو دا د میاشتې وزي، مګر د دوی د تقاعد د حق درک نشته. هغه زیاتوي
نن په ټول افغانستان کې غریب ترین قشر چې زه وګورم هغه متقاعدین دي، ځکه چې د دې د درې کلو کې یو رپی هم دته چا نه دا ورکړي او بل امکانات د کار کولوم نه لري. د متقاعدینو د حقوق په خاطر باندې جناب مجاهد صاحب هم خبرې کړې وې، موږ ته وعده را کړې و چې تر هتل د شیخ صاحب ته هغه چې امضا سره کارونه خلاص دي او ان قریب به په دې وختو کې د متقاعدینو حقوق توزیع کیږي. ولی دغه هغه کې وعده کوم ته تقریبا شپږ و میاشتې تیرې شوې چې دا حقوق توزیع نه سول. مونږ ته
شغل سنگر ازادي رادیو ته هم دراز ول چې په چیرو دریو کلونو کې ډیرو متقاعدینو سختي ورزي تیرې کړې او په ژمي روژه او اختر کې له ستونزو سره مخامخ وي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان پر نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. ایراني چارواکو د سوریې په پلازمینه دمشق کې د ایران پر قونسلګری د حملې پر وړاندې نن سخت خبرګون وښوده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سویس شارج دفتر چې هیواد د امریکا د ګټو ساتنه کوي زار کړه، ولسمشر ابراهیم رئیسی ژمنه وکړه چې د اسرایلو د برید به بی ځوابه پاتې نه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په دمشق کې د ایران پر قونسلګری په برید کې د سپاهي پاسداران د یو شمیر جګپوړو افسرانو له وژل کې دورسته، د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د سویس شارج دفتر چې سفارت د امریکا د ګټو ساتنه کوي احضار کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان نن سهار پر ایکس شبکې د دې خبر د ورکولو ترڅنګ لیکلي چې د اسرائیل د صهیونیستي رژیم د ملګري په توګه د امریکا دولت ته یو مهم پیغام ولېږه. عبداللهیان وویل د سویس شارج دفتر ته د هزار پر مهال وویل چې امریکا باید ځواب ووایي. ایرانی چارواکی وایي چې د بریټ د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو له اصول څخه سرغړونه ده او په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي د دې پیښې په اړه د بحث لپاره د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې. د سوریه په پلازمینه دمشق کې د ایران پر قونسلګری په پرونی بریټ کې چې ویل کیږي اسرائیل تر سره کړي، د سپاهي پاسداران انقلاب څوک یو قومندان محمد رضا زاهدی د هغه مرستيال او 15 نور افسران وشل شوې دي. په بریټ کې د ایران د قونسلګری ودانې هم نړیدلې ده. د ازادۍ رادیو فردا څنګه په یو راپور کې د سرچینو له قوله لیکلي دي چې وای زاهدی د سپاهي پاسداران د هوایي ځواک په خونه قومندان او د قدس ځواک له مهمو غړو څخه وو چې په سوریه او لبنان کې د دې ځواکونو مشري کوله. په عین حال کې ولسمشر ابراهیم رئیسی نن سهار په یو بیان کې د ایران پر قونسلګری بریټ ړوند ترور وباله او ویل چې د اسرائیلو د بریټ به بې ځوابه پاتې نشي. اسرائیل چې پر ایرانی اهدافو د حملو په اړه په اسانه تبصره نه کوي، د دې پیښې په اړه لڅ ویلو ډډه کړي. په همدې حال کې د اکسیوس په نوم ویب سټ د یو امریکایي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې وایي متحده ایالاتونو تهران ته ویلي دي چې د اسرائیلو په دې حمله کې لاس نه لري او په اړه هیڅ نه خبر. د اکسیوس په لیکنه د ولسمشر جو بایدن دولت اندېښنه لري چې د اسرایلو برید به په دې سیمه کې د کړکیچ د پراخېدو او پر امریکایي ځواکونو د ایران د پلوي ډلو د نورو حملو باعث شي. له بلې خوا نیویارک ټایمز ورسپانې د اسرایلي چارواکو او د سپاهي پاسداران د یو غړي له قوله لیکلي دي چې وایي په هغه ودانۍ کې چې اسرایلو په نښه کړه په غزه کې د جګړې په اړه د ایران د استخباراتي چارواکو او فلسطیني وسلوالو غونډه جوړېدونکې وه. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د اسلامي جهاد د فلسطیني ډلې او د غزې د نورو وسلوالو ډلو غړي چې ایران ملاتړ کوي په دې ودانۍ کې راټول شوي وو.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د کندز ښار یو شمېر دوکانداران وایي چې د اختر پره نږدې کېدو سره د خوراکي توکو د پیر او پلور بازار ختوت شوی او د تیر کال په مقایسه کال په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه هم زیاته ده. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي که څه هم د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره اخترونه د پخوا په شان په شور او شوق نه لمانځل کېږي، خو بیا هم خلک د اختر لپاره سوداوي کوي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې.
د کندز ښار یو شمېر دوکانداران وایي د تیر کال په مقایسه سږ کال د خوراکي توکو د پیر او پلور بازار ښه تود دی. د نوموړي ولایت یو شمېر دوکانداران وایي چې د تیر کال اختر په پرتله سږ کال د دې ولایت اوسیدونکو د اختر لپاره ښه چمتووالی نیولی او له امله یې د خوراکي توکو بازار ښه تود دی. د یاد ولایت د چای فروشۍ د راستي او دوکاندار احسان الله نظری ازادۍ راډیو ته وویل
د اختر پرانیستی کې دوه سره خلک راځي، د کلچو لپاره وړو غوړي بوره امدار از میوې لکه ممیز پسته بادام نخود چاکلیټ شرپیره او نور خوراکي توکي اخلي. الحمدلله سش کال د خوراکي توکو د پیر او پلور بازار شدی.
احمد جاوید عثمانزی چې د کندز ښار د چای فروشۍ راسته کې دکان لري، د هم وای د تیر کال په توپیر ساش کال د پیرودونکو شمیر زیات شوی دی.
الحمدلله شکر کاروبار هم کده، خرید و فروش هم کده، نرخونه هم خدي. د کشمش نه نیول تر ټول شي نه پر بيدن د چاکلیټ نه خپل وطن دی. پروس کال نه سکل ډیر ارزانی ده. سیاسره شته فلن وس ټول سړی نه ځي.
پر دکانونو سربیره اندې چې نفروشي او د اندوانو پر اساسه کې هم د واټونو تر غاړو لاسي سوداګرو رنگارنګ میوه کلچې او شیرنی بابي وډولې دي او لامله د ښار بڼه هم ورسره بدله شوې ده. خالدین چې د کندز ښار د اندوانو راسته کې د سړک تر غاړې خوراکي توکي پلوري، هغه وایي
پارسال کده کمی نرخ پایین شته، یک کیلو پسته 950 بود، ولی هفت
تیر کال په مقایسه سش کال نرخونه را ټیټ شوي دي. پر اوس سش کال یو کیلو پسته په 950 افغانۍ و او سش کال یو کیلو پسته 200 افغانیو ته را ټیټه شوې ده. همداسې د نورو خوراکي توکو نرخونه هم را ټیټ شوي دي.
د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې د تیر کال په مقایسه سږ کال په بازار کې ښه ګڼه ګوڼه ده، ځکه هر ورځ له بېلابېلو سیمو خلک د کندز ښار ته د اختر سودا رانیولو په خاطر راځي، تر څو د اختر په ورځو کې د خپلو دوستانو د راتګ لپاره د دسترخوان ترتیب برابر کړي. د یاد ولایت یو اوسیدونکي رحمت الله مظلوم ازادۍ راډیو ته وویل
ټول افغانستان کې همدغه انانات دي، همدغه دود ده سي خلق اختر ته تیاری نیسی، د اختر په ورځ باندې دوی دسترخوان لري، دسترخوان واره په دسترخوان باندې میوي او افغانانو دود د سی یو دی بل کورونه ته زی د اختر مبارکي لپاره الته یو ګلاس چای ورسره چشي او يم دې په خاطر باندې ټول خلق لګي د خپل مدګین نیسی.
مصطفی چې له چهاردری ولسوالۍ څخه د کندز ښار ته د اختر سودا رانیول په خاطر راغلی، د هم ورته خبره کوي.
خرید ته پر راغله سه دا میوه میوه د غشې بز دختر ته پر سره برابر وو. الحمدلله تر پروش کل تر اختر د وس الحمدلله د اختر ډیر ارسه برابر دی او به کوم میخي سره قیمتونه برابر سوي دي، نرخونه هم وسک شته سوي دي.
د کندز ولسونه هم د افغانستان د نورو ولایتونو وسیدونکو په څیر ځانته خاص اختریز دودونه درلودل، ځکه د اختر په ورځو کې به ځوانانو میلې جوړولې، هګۍ به جنګولې، د موسیقي مجلسونه به جوړول او اټنونه به کول، خو د طالبانو له لوري د وضع شوو محدودیتونو له امله دغه دودونه محدود شوي او ان له منځه تللي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ل بیا ځادي را دی نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او چګلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د میدان وردګ ولایت یو شمېر بزګران او خلک وایي سکال په دغه ولایت کې وروستۍ وروختونو ته هیلي زیات شوې دي او دوی د باغونو جوړولو ته مخه کړې ده. د دې ترڅنګ د مرکز میدان ښار نیال پلورون کې وایي د تیرو کلونو په پرتله سکالې فروشات زیات شوې او خلک زیات نیالګي اخلي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې.
د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار او ولسوالیو کې وروستي ورښتونو د بزګرانو هیلې را ژوندۍ کړي. د پسرلی موسم پراتګ او د ګلانو په غوړېدو سره د دغه ولایت په مرکز او لسوالیو کې ګڼو بزګرانو د باغونو جوړولو ته مخه کړې. دا د څلوېښت کلن محمد علي دی او د مرکز میدان ښار اوسېدونکي دي چې د خپل د مړو د باغ د ونو په شاخبروي مصروف دي ترڅو په راتلونکي کال کې ښه حاصلات ترې ترلاسه کړي. د سژني کال ته څه اندازه هیله مند دی او اوس پلان لري چې د زرو نورو نیالګیو یو بل باغ هم جوړ کړي، ځکه دی وایي وروستیو کې سږ کال ښه ورښتونه سوي او هیله لري چې کال به څه اندازه آباد وي.
پړم چې نلګیو اخلم کینو ما نو کېدای شي زه پلان د زرو نلګیو لرمه چې کېدم، ځکه چې ډېره ښه آبادي راغلې ده، ډېر ښه امنیت راغلی ده او ډېر مثلا اوسالی ده.
محمد خالد په مرکز میدان ښار کې د تیرو کلونو په څیر سږ کال هم پسرلنی د نیالګیو د پلورلو هټۍ خلاصه کړې او بیلابیل ډول نیالګي په کښې کې پلوري. دی وایي سږ کال د نورو کلونو په پرتله بزګران زیات نیالګي ورڅخه پیري.
خلک زیات راځي، زخته زیات خلک راځي، ارق نوی نیالګی چې خلک یې وړي، زیات املوک وړي، ګیلاس وړي، زردالو وړي او خلک زخته زیات راځي، زیات نیالګي وړي. هرې خواته وردګو ته داسې بیسودو خواته زیات ځي، همدغه لنډو منطقو کې دغه ځای ته هم زیات نیالګی وځي.
محمد خالد زیاتوی چې سږ کال په میدان وردګو کې د نیالګي او د پلور هټۍ زیاتې سوي او ګڼو بزګرانو اضافي نیالګي ښار ته د پلور لپاره راوړي دي. قید محمد بیا په همدې ښار کې د نیالګیو یو بل پلورونکی دی. دی بیا وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د نیالګي او قیمتونه راټیټ سوي او دوی زیاته ګټه نسي ترلاسه کولی،
ځکه چې یو نیالګی چې اوس ته بزغلی مه نه اچوې که نه، دا به بیا ته تر وړي پورې تر بیا کوي چې دا غټ سي او دا به ته پیوندې، بیا یو کال هغه بل هم پاتې کېږي که نه، چې یو کلن چې بیا دغه پسرلي ته به بیا قیچي کوي چې پیوند که سکال چې پیوند کال پسرلي ته به قیچي کوي مثال د خبرې، بیا هغه بل کال ته خرڅېږي درې کاله، هغه نه دلته په پنځه شپېته روپۍ بیا څوک اخلي، دلته یا په شل روپۍ یا په دېرش روپۍ خرڅېږي. مصرف یې ډېر ده خو فروش یې بیا کم ده، ګټه یې کمه ده که نه، خو بیا هم خلک کار نه لري، مجبوره دي څه وکړي. نو همدغه دغه تمه ده چې زه یو پنځه روپۍ به پیدا کړي.
په ټوله کې د دغه ولایت د بزګرانو غوښتنې دا دي چې حکومت یې ورته بندونه جوړ کړي او دغه راز سړې خونې دې ورته جوړې کړي.
معنی چې موږ ساتو دا بیخي ارزانه خرڅېږي او د موږ نور شغل نشته، همدغه کار کسب و کار هم ده. نو دا چې یا اصل وکاندي او بیا خرڅ یې نشي بازار پیدا نه کاندي، دا د موږ د ژوند کفایت نه کوي. موږ له دولته غواړو چې موږ ته سرخانې جوړې کاندي،
سړې خونې موږ ته جوړې کړي، د زراعت اساسي تخمونه، د دواګانې د موږ زیرې ضرور دي، دوه په خپل وخت باندې دواګانې باید موږ ته راکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې دغلته د چاپیریال ساتنې ریاست او ښاروالۍ له لورې د یو میلیون نیالګیو د کښېنولو لړۍ پیل شوې وه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو زه نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. د ارغنداب ولسوالۍ له سپیتاو کلي تر سردرې کلي په همدې مبینی مسیر کې سي پنځوس لحم اضافه کلي، تقریبا له زرو اضافه مسجدونه، پراخ ساحه لري، زیات وګړي ژوند کوي، په همدې ځای کې هیڅ کلینیک وجود نه لري. د افغانستان اسلامي امارات او اړوند چارواکي دي لطفا خپل مسؤلیت ادا کړي، همدغو پنځوسو کلو او زرو مسجدونو پراخه پرنفوزه ساحې ته سي له سپیتاو تر سردرې کلي پورې په همدې مابیني مسیر کې دي لطفا د یو کلینیک فعال کړي. زموږ همدا ډیر کلی ډیر وګړي سي صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري، همدلته به مکتب له کمی، همدلته به سړک له کمی، همدلته به نور هغه اړین څه سي باید موږ ورته ضرورت لرو هغه به له کمی، هغه دې نه یې. خو لطفا همدا زموږ روغتیا، هم زموږ د ماشومانو، د همدغو ښځو، د همدغو مریضانو د تداوی مخه دې ونسي او دی دې په همدې مابیني مسیر کې یو کلینیک جوړ کړي تر څو دا هیوادوال له صحي خدماتو برخمن سي. نبی الله زابلی د پیغام د نشر په هیله.
ایران محمد لغمانی هم د لغمان لشن ولسوالۍ اوسېدونکی یم او د پخوانۍ امنیتي ځواکونو سرباز یم او دغه کوم چې دوه کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دغه یو باطله پروسه وه دا باطله ده ان شاء الله چې دغه د بعد روزي ان شاء الله چې افغانانو باندې به یو سوله یو ارامي ژوند راځي او ټول زمونږ هغه خویندې ورونه به بیرته درسو تعلیم ته به مخه کوي او دغه فاسد چارواکو نه دغه غلطي وشوه او د امریکایانو دا حکومت نیغ په نیغه دغه 15,000 زندانیان چې خوشي کړ او دا زمونږ حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي ان شاء الله دا دغه دا د افغانانو خپل تصمیم نشي.